د افغانستان په خوانی ولسمشر د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه یو فرصت بولی. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی وړاندې کوم د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. لومړی مرابولم د دې سات خبرونو ته. په کندهار کې د اتل قلی اردو د لیوا قومندان له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی. قطر په مسکو کې د افغانانو د غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ او د امریکا او اسرایلو د ملي امنیت سلاکارانو د ایران او سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې کړي. د خبرونو تفصیل. 215م اتل قلی اردو تایید کړی دی چې د دې قلی اردو د لومړی پلیپ لیوا قومندان ډګروال مزمل ساپی د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د اتل قلی اردو د رستیزوال بریج جنرال عبدالمتین حسنخیل رسنیو ته ویلي چې ډګروال ساپی تیره شپه له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی دی. ښاغلی حسنخیل په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د کندهار په پنجوایي ارغنداب او ژړی ولسوالیو کې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې روانه ده. په کابل کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا پر هند تور ولګاوه چې د افغانستان خبره په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو د تنظیم لپاره کاروي. احمد منصور خان دا تور له آزادي رادیو سره په مرکه کې ولګاوه.
Unfortunately, India has been engaged.
لپاره مرغ هند افغانستان له خاوري او جنو عناصر څخه پاکستان ته د جنو تروریستي ډلو په وسیله د تروریستي فعالیتونو د وړلو لپاره کار اخلي.
نوې ډلای او کابل څو لسیزو راهیسې پر پاکستان پر لپسې تورونه پوری کوي چې د افغانستان او هند دولتونو مخالفو افراطي ډلو ته په خپل خبره کې مرکزونه جوړ کړي او وسلواله روسي. خو پاکستان هم په وروستیو څو کلونو کې ورته تورونه لګولي او ویلي دي چې هند پاکستانی طالبان او بلوچ بلتون پال د افغانستان په خبره کې روسي. قطر په مسکو کې د بین الافغاني خبرو د راروانی غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په دوحه کې له خپل روس او ترک سیالانو سرګی لاوروف او مولود چاوس اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د قطر او روسیې ترمنځ منظم تماسونه او همغږي شته. د وویل د افغانستان د سولې نورو غونډو ته په دوحه کې د سولې له پیل شوي بهیر سره د سیالۍ په سترګه نه ګوري. آل ثانی وویل چې پر عکس دا ډول غونډې د قطر د خبرو پر بنسټ د سولې پروسه لا پیاوړي کوي.
ايضا مشكورين في
مغلخ پلو روسی دوستانو مننه کوي چې په مسکو کې بین الافغاني خبرو ته د قطر یو استازي هم وربللې. د دې حقیقت سرګندونه کوي چې د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو تګلوري په دوحه کې د روانو خبرو پر بنسټ ټاکل کیږي. په دې بهیر کې ټول خپل هیوادونه او په سر کې روسیا زموږ ملاتړ کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر همدارس یادونه وکړه چې د دوحې او مسکو اړیکې د سیمې د ټولو مسئلو په برخه کې پر اعتماد او شفافیت ولاړ دي. ټاکل شوی دی چې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله نن د افغانستان په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې بیټنګ ته دوام ورکړي. د لوبډلې پرون 50 منډې وکړې او هیڅ لوبغاړی ونه سوځید. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه ټیسټ لوبه کې 545 منډې وکړې. په داسې حال کې چې څلور لوبغاړي سوځېدلي وو، سیالي لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. افغان لوبغاړي به نن هڅه وکړي چې د سیالي لوبډلې زیات لوبغاړي ژر تر ژره وسوځوي. جرمنی د منځري ختیځ په اړه د واشنگتن د نوي سیاست هرکلی کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون پنځشنبه په پاریس کې وویل امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل د کړکیچ په مسأله کې د دوو دولتونو د تاسیس حل لار غواړي. هغه زیاته کړه چې دا د جرمنی لپاره هله بخونکې خبره ده. ښاغلی ماس دا څرګندونه د فرانسې د بهرنیو چارو په وزارت کې په هغه غونډه کې وکړه چې د فرانسې، مصر او اردن د بهرنیو چارو وزیران هم حاضر ول. د دې څلورو هیوادونو په ګډون ډله په فبروري میاشت کې د مونشن په امنیتي کانفرنس کې جوړه شوه او تر اوسه څو ځلې غونډې کړې دي. د متحدو ایالاتونو او اسرائیلو د ملي امنیت سلاکارانو د لومړي ځل لپاره د ایران او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. دا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان او د د اسرائیلي سیال میر بن شبات ترمنځ لومړنۍ مشورتي ستراتیژیکه غونډه وه. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت نه غواړي د ایران اتمي موافقې د راژوندي کولو په هڅو کې اسرائیل خپه کړي. د ولسمشر بایدن امنیتي ټیم د ایران په برخه کې له اسرائیل سره تماسونه زیات کړي دي. ښاغلی سولیوان له دې غونډې مخکې د ایران په اړه له بن شبات سره لږ دوه ځلې اوږدې خبرې کړي دي. اروپایی کمیسون د امریکایی شرکت جانسن ان جانسن د کمپنی واکسین ته د اروپایی ټولنې په بازارونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړه. د اروپایی کمیسون مشر اورزولا واندرلین د اروپایی ټولنې د درملو د کیفیت ارزونې د کمیسون لخوا د دې واکسین له تاییدیدو وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، لا خوندی او لا غیزمن واکسینونه بازار ته راځي. د جانسن او جانسن واکسین یوازې یو دوز تطبیقیږي. میرمن واندرلین زیاته کړه چې د ورکل شویو فرمایشونو په اساس به په اروپایي ټولنه کې له 200 میلیونو زیات خلکو ته د کورونا وایرس په وړاندې واکسین ورکړل شي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د واکسیناسیون بهیر چټک کړي. له دې مخکې د فایزر، بیو انټیک، استرازینیکا او مدرنا واکسینونو ته هم په اروپایي ټولنه کې د تطبیق اجازه ورکړل شوې ده. زموږ خلک آزادي رادیو اوري. په افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی، خو په عین حال کې وایي چې د سولې په بحثونو کې یوازې د افغانانو ونډه ټاکون کېده. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو یا پریښودو په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي. په دې اړه جزئیات احمد تکل په راپور کې واوري.
پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی او وایي چې په ترکیه او روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړیدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر احمد منصور خان لازادی رادیو سره په مرکه کې وویل هغه پروسه چې متحده ایالاتونه طرحه در روانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړي، هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله.
We believe that the proposal provides a
مش باور لرو چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري. خدا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي، سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربند لاري د جګړې د پایته رسولو لپاره کومه د لارې نقشه وړاندې کیږي، پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي.
منصور خان وویل چې پاکستان په تیرو څلوېښتو کلونو کې نه یوازې د طالبانو بلکې د ټولو افغانانو میلمه پالنه کړې ده، خو هغه ټینګار وکړ چې اسلام آباد پر طالب مشرانو هومره نفوذ نه لري چې فشار پرې راوړي. د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه او روسیه کې پر روانو غونډو کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده او یادونه یې وکړه چې هیواد به په ډېره لیوالتیا برخه پکې واخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه او روسیه کې د غونډو د جوړېدو بحثونه تاوده دي، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دې غونډو لپاره د جدي تیاریو غوښتنه کړې. ښاغلی کرزی پرون پنجشنبه له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید دوام وکړي څو ښکېل اړخونه یې نتیجه د استانبول په غونډه کې که څه هم دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې وویني. خو پخوانی ولسمشر په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو یا دوام په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي.
دا د امریکا او متحدانو لپاره چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښکېل و خورا زیاته مهمه ده چې مسؤلانه عمل وکړي. نو د افغانستان د سولې لپاره مسؤلانه وتل او مسؤلانه پاتې کېدل هغه مسایل دي چې موږ باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره په دقت سره غور پرې وکړو.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي. خو انټونی بلینکن دا یادونه هم کړې چې امریکا تر دې دمه له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
په افغانستان کې خبریالانو یو ځل بیا د خپل امنیت په اړه اندیښنه ښکاره کړې ده. د اندیښنې په داسې وخت کې ځینو خبریالانو له آزادي رادیو سره شریکې کړي چې د خبریالانو د ملاتړ یو بنسټ په خپلې نوي سربې کې ویلي چې د رسنیو د کارکونکو شمیر کم شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې خراب امنیتی وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړي توګه د خبریالانو په نخښه کول او ترورول خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي. خبریال خدیجه محمدی او خبریال کمال افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ لپاره ډېر اندېښنه ورته ځکه چې په ډېر مشکل او په ډېر ستونزو سره موږ راځو په رسنۍ تو کار کوو او دا تهدیدات چې ډېر کیږي نو دا زموږ لپاره د اندېښنه ورته
په ټوله کې زه هم دا تاییدوم چې د حکومت دغه سطحي برخورد د خبریالانو د قضیو سره بالخصوص دغې د وژنو او د ترور د قضیو سره دا د خبریالانو د حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي. لکه څنګه چې پخوا د ولس او د حکومت ترمنځ واټن رامنځته شوی او دغه رنګ به د ژورنالستانو د حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوای روان بد امنیتی وضعیت د دې لامل سوی چې ځینې خبریالان بهر ته ولاړ سي او ځینې هم په کور دننه بې ځای سي. دغه بنسټ وایي چې د دوی تازه سروې ښکاره کوي چې په تیر یو کال کې په هیواد کې رسنۍ زیاتې سوي خو د رسنیو د کارکونکو په شمیر کې کموالی راغلی. د نوی اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر وایي چې د دوی سروې تر ډیره په 15 ولایتونو متمرکزه وه.
د ولایت ننګرهار خبرنگاران زن 40% حضورشان در رسانه ها کم شده.
په ننګرهار کې څلوېښت سلنه په رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. په هرات کې موږ په رسنیو کې د ښځو د کمرنګ حضور شاهدان یو. دا ښکاره کوي چې ډېری رسنۍ ښځینه کارکوونکې نه لري. په کندهار کې نوي سلنه، په بلخ کې شل سلنه په رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. څلور عمده ولایتونو کې د ښځینه او خبریالانو کموالي ته په پام سره په کابل کې بیا په رسنیو کې د ښځو حضور 15 سلنه زیات شوی.
خلخلی خلبتګر وای چې په افغانستان کې ول سلنه خجنه خبريالانې پر رسنوي کې کار کوي خو د ټولو قربانيانو څلويخ سلنه خجنه خبريالانې جوړوي. دا ښکاره کوي چې تر ډېره حمله کوونکي خجنه خبريالانې هدف ګرځوي. ورستي ارقام ښکاره کوي چې په دې ورسته یو څو میاشتو کې ول س خبريالان او د رسنوي کارکونکو وجل سوي چې څلورې مېرمنې وي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس تایی هم په همدې خبريالانو کې شامل و چې د روان مریض کال د عقرب په 22مه په موټر کې د مخناتی سیمن په چاودنه کې ووژل سو.
جوان
ازادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د خبرونه په دوام کې رادیوي مجله لرو چې احمد شبر چمتو کړی ده.
آزادی رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبر يم، هر کله مو کوم. پدې خبرونه کې مو د نورستان لرغونی باغ اندربن ته ورولو. شاعر شفیق خپلواک وی د وطن لوی غمیزه ده. د شعر لمن تنگ ده.
دغه لوی پیښه د سړي کنه لکه یو تپت یاره او یو کوچنی شمع باندې مرانه کیږي.
مینپال بیا وی شعر زموږ له تراژیدیو سره غوټه شوی.
ولی ما تر څنګ مینا هم پاللې ده.
پاسا دی راډیو مجله کې د وشل شوی خبريالي ملاله میوند غرور یو بل ارمان هم در سره شریک وو.
کاش ملاله ژوندۍ و او دای وړې په خپل لاسونو اخیسته وي.
شل کاله مخکې دغه شپې وی چې د بامیان بوتانو چې نشته یو نیم سر کال سرونه حسکو باروتو ته سرونه ټیټ کړل. طالبانو د دیار لسو نه بیایم کال د کپ یوشتمه په بامیان کې د بودا دویستر مجسمه چې یوې 55 او بلې 50 متره لوړه وه ونړولې.